السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د کانکور عمومي اول نمره هیله څرګندوي چې د نجونو پر تحصیل بندیزونه لري شي او هغوی هم په راتلونکي کانکور کې برخه واخلي. د فراه ولایت اوسیدونکی محمود د روان کال د کانکور په ازموینه کې د 395.14 نمرو په ترلاسه کولو سره د افغانستان په کچه لومړی مقام خپل کړی دی. محمود له ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړې چې ځوانان باید د زده کړو په برخه کې ډیر جدي واوسي. طالبانو په کانکور کې نجونو ته د ګډون اجازه ورنه کړه او د 12م ټولګي د زرګونه فارغ نجونې په برخلیک پریښودې. په دې اړه تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شي. جرمنی زنو حقو افغانانو ته چې دوه خځې لري اجازه ورکړي چې خپل دویمه خځه له افغانستان دغه هیواد ته وغواړي. زینو جرمنی رسنیو په دې اړه راپورونه خپاره کړي او د لږ تر لږه دو بیلګو یادونه کړې ده. جرمنی حکومت د کورنیو د غړو د بیا یو ځای کېدو په قانون کې څه ناڅه نرمښت راوستلی. د راپورونو له مخې د جرمنی د شمالي راین ایالت یو شمېر اوسیدونکو ویلي چې دغلته دو افغانانو لخپلو دو خځو سره ژوند پیل کړی دی. راپور زیاتوي چې په یو کور کې یو سړی لخپلو دو خځو او نهو ماشومانو سره ژوند کوي او په بل کور کې بیا بل افغان وسی چې یو خځه په همدې کور کې او بل خځه په یو جلا کور کې میشت شوې ده. په جرمنی کې لوی د ډیرو خځو لرل ناقانون نه دی. اوچاد افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې ویلي سږ کال د بودیجې کمښت له امله 1 میلیون ښځو او 2 لک ماشومانو ته مرستې ونه رسېدې. اوچاد خبره پر خپل ایکس شبکه لیکلې ده. د ملګرو ملتونو د ادارې خبرداری ورکړی چې د بودیجې د نه رسېدو په صورت کې به لږ تر لږه 15 میلیونه افغانان په ګڼو برخو په تیره بیا د څښاک اوبو او د حفظ الصحې په برخه کې له ستونزو سره مخامخ شي. د پاکستان د سمندري ځواکونو یو هلیکاپټر د پاکستان په جنوب لویدیځ کې لویدلې چې لږ تر لږه 3 تنه عمله یې وژل شوي. د پاکستان د سمندري ځواکونو ویان ویلي په وژل شوو کې د سمندري ځواکونو 2 افسران او 1 سرتیری شامل دي. دغه هلیکاپټر د بلوچستان ایالت په بندري ښار ګوادر کې د روزنې پر مهال غورځېدلې. د سمندري ځواکونو ویان زیاته کړې هلیکاپټر د احتمالي تخنیکي نیمګړتیا له امله لویدلې. پاکستان تر دې مخکې هم د هوایي ځواک الوتکې رالویدلې چې اکثره یې روزنیز دورو کې په کار بوخته وي. تیر کال اگست میاشت کې په بلوچستان کې د یو هلیکاپټر په لویدو سره د یو جنرال په شمول شپږ پوځي افسران وژل شوي وو. او ایران په نړۍ کې د انټرنیټ د محدودولو ریکارډ ټینګ کړی دی. د آزاد اروپا فردا راډیو د انټرنیټ د یوې څارګرې صرف شارک ویبپاڼې په اساس راپور ورکړی چې ایران په 2023 کال کې تر دې دمه 2 ځله انټرنیټ پر خلکو محدود کړی دی. دا رقم د نړۍ 2/3 برخه محدودیتونه جوړوي. ایرانی چارواکو اکثره د ښځو د حقونو لپاره د پیل شوو مظاهرو د مخنیوي لپاره پر خلکو انټرنیټ محدود کړی دی. مظاهره چان د خلکو د راټولېدو لپاره خپلې ویډیوګانې فیسبوک او نورو شبکو ته پورته کوي. په ایران کې اکثره ټولنیزې شبکې او ویبپاڼې د فلټر ماتونکي یا وی پی این سافټویرونو پرته نه خلاصېږي. د صرف شارت سرګرې پاڼې د راپور په اساس په نړۍ کې 90 هیوادونه په انټرنیټ محدودیتونه لګوي چې 15 په آسیا کې دي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې د سګنی کانکور عمومي اول نمره هیله ښیي چې راتلونکی کال نجونو ته هم دغې ازموینه کې ونډه ورکول شي.
وقتی یک مرد تحصیل میکنه او فقط یک
کله چې یو سړی تعلیم ترلاسه کوي هغه یو لوستی سړی دی، مګر کله چې ښځه تعلیم ترلاسه کړي یو ټولنه باسواده کیږي.
له زده کړو یوې محرومې افغان نجلۍ سلګونه نور نجونو ته د آنلاین زده کړو زمینه برابره کړې. دا چې څنګه خپرونه کې جزئیات درته لرو. پاکستان کې د امریکا د P1 او P2 ویزو متقاضیان وایي د 2 کلونو په تیریدو لا هم بې برخلیک پراته دي.
خپل مشاورینو ته او خارجي دفترونو ته ایمیل نه کو او بار بار ترې غوښتنه د ځان کو، اما موږ ته څوک قناعت بخش جواب نه راکوي.
د کرکټ په آسیا جام کې نن د افغانستان او سریلانکا لوبډلې سره مخامخېږي. د افغانستان د کرکټ یو روزونکی وایي
هغه چې د کرکټ مینوال فکر کوي چې موږ به یوازې تصادفي ځینې ټیمونه ماتو، هغه څه نه ده. موږ په همدې وروستیو کې بنگلاديش او سریلانکا مات کړي دي.
که تر پایه مو ملتیا وکړي په دوهم نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم اوریدلی شي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګې ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. په افغانستان کې د کانکور عمومي اول نمره هیله څرګندوي چې د نجونو پر تحصیل بندیزونه لرې شي او هغوی هم په راتلونکي کانکور کې برخه واخلي. محمود دا خبره بیګال ازادي رادیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وکړه. محمود وایي ځوانان باید د زده کړو په برخه کې ډیر جدي ووسی. طالبانو په کانکور کې نجونو ته د ګډون اجازه ورنکړه او د 12م ټولګي زرګونه فارغ نجونې به برخلیک پریښودې. خو پرونې د هلکانو د کانکور نتایج خپاره کړل. تفصیل له محمد صادق رښتینی اورو.
د فراه ولایت اوسیدونکي محمود د روان کال د کانکور په ازموینه کې د 395.14 نمرو په ترلاسه کولو سره د افغانستان په کچه لومړی مقام ګټلی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د کانکور ازموینې ته د چمتووالي لپاره د ورځې 14 ساعته زده کړې کولې.
له یولسم ټولګي څخه به موږ خپل ساینسي مضمونونه ښه زده کول او له 12م ټولګي به مو تمرکز په تشریحي مضمونونو وو، ځکه هغه ژر هیریږي. طبعا زموږ هڅه ټولو مضمونونو ته وه. د ورځې 14 ساعته درس مې لوسته.
دغه ځوان چې څلور ورونه او درې خوندې لري ازادي راډیو ته وویل چې د کابل د ابو علي سینا د طبي علومو په پوهنتون کې شاملېدلې له ډېره وخت ارمان و. محمود هیله څرګنده کړه چې پر نجونو د زده کړو محدودیتونه لرې سي، څو هغوی هم وکولای سي د کانکور په راتلونکو ازموینو کې برخه واخلي.
کله چې یو سړی تعلیم ترلاسه کوي هغه یو لوستی سړی دی، مګر کله چې ښځه تعلیم ترلاسه کړي یوه ټولنه باسواده کیږي. نو موږ غوښتنه کوو چې د ښځینه طبقې ته جدي پاملرنه وشي. که نن موږ ښځینه ډاکترانې، ښځینه ښوونکي او ښځینه انجینرانې نه لرو، ټولنه به په ټپه ولاړه وي.
په همدې حال کې هغه نجونې چې د 6 کال په سیالیو کې له ګډون څخه مناسبې وایي، دوی د کانکور لپاره بشپړ چمتووالی نیولی و خو د طالبان لخوا اجازه ورنکړل سوه. د 12م ټولګي فارغې کاملې ازادي راډیو ته وویل
قربانی های زیاد دان خصوصا در کورس کاچ
قربانی موزیتی ورکری په ځانګړي ډول د کاچ کورس کې چې ما درس ویلې دی، ما لوړ اهداف درلودل تر څو په هنتون تلار پیدا کړم. خو وینم چې زموږ پر مخ لارې وتړل شوې. بیا هم پلټنه کوم، کوخخ کوم، زده کړه کوم. زه له ملګرو ملتونو او هغه څوک چې زما آواز اوري هیله کوم چې موږ ته نورې لارې پرانیزي تر څو هغه اهداف چې موږ لرو ورته ورسیږو.
د جمهوري نظام پر مهال د سلګي باران په نوم یوې نجلۍ د کانکور په ازموینه کې لومړی مقام خپل کړ او تر دې مخکې هم څو ځلې د کانکور په ازموینه کې انجنو لومړی مقام ګټلی و. د طالبانو د حکومت د ملي ازموینو د دفتر مشر عبدالباقی حقانی وایي 6 کال په پوهنتونونو او د لوړو او نیمه زده کړو موسسو ته 2,618 تنه محصلین منل سوي. د طالبانو تر واکمنۍ وروسته دوی له 6م ټولګي څخه پورته انجونې ښوونځي ته لتلو منع کړې او د تیر کال په دسمبر میاشت کې پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ بندیز ولګاوه. سره له دې چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د زده کړې د حق لپاره فشارونه زیات کړي او په وروستیو کې د اسلامي همکاریو د سازمان یو پلاوی په کابل کې د طالبانو د حکومت له مشرانو سره په کتنه کې شوونه او روزنه د ښځو او نارینه لپاره مساوي حق وباله، خو بیا هم د طالبانو په دریس کې د نرمش نشي نه لیدل کیږي.
و مو اوریدل چې په افغانستان کې د سګنی کانکور عمومي اول نمره چې د فراه ولایت اوسیدونکو دی غوښتنه کوي چې نجونو ته د هم په راتلونکي کانکور کې د ګډون زمینه برابره شي. بل لور ته لزده کړو یوې محروم نجلۍ له ښوونځي د پاتشوو نور نجونو لپاره د زده کړو یو آنلاین پروګرام پیل کړی دی. د تغییر پر لار نجونې په نوم د دې پروګرام مسؤلان وایي د دې پروګرام له لارې یې 600 نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړې. دا چې څنګه تفصیل په دې راپور کې اورو.
به مثل سایر از دخترها از تحصیل باز ماندیم روبینا عزیزی نومیږي او د طالبانو له لوري لزده کو به برخې شوی. روبینا وایي چې د خپلې کورنۍ د غړو او ځینو نورو نجونو په همکاري له ښوونځي منع شوي نجونو ته د زده کړو د زمینې برابرولو په هدف د نجونو د تغییر پر لار په نوم د زده کړو آنلاین پروګرام پیل کړی. دا وایي د دې پروګرام یو هدف دا دی چې له زده کړو پاتې نجونې د زده کړو نورو آنلاین پروګرامونو او ښوونیزو مرکزونو ته ور وپیژني. روبینا چې اوس مهال پاکستان کې کډواله ده، ازادۍ راډیو ته وویل چې اوس مهال شپږ سوه نجونې د دې پروګرام له لارې زده کړې کوي.
بیشتر فعالیت های ما آنلاین است. بخت
افغانستان کې د نوړه شرایط العمل از موک ډیری فعالیتونه آنلاین دی. موک عکاسي، لیکوالي، انځورګري او نور بیلابیلو برخو کې آنلاین ټولګي لرو او تر اوسه توانیدلی یو چې شپږ سوه هغه نجونې چې ایران، پاکستان او نړۍ نورو هیوادونو ته کډوالې شوي او له زده کړو پاتې دي په دې پروګرام کې شامل کړو.
هم کړم
د دې پروګرام لاله د بهرنیو او داخلي خونکو او هغونجونو لخواز د کونکو ته زده کړې ورکول کیږي چې اوس مهال په افغانستان کې دي. روبینا وایي چې انګلیسي ژبه د زینو بهرنیو خونکو لخوانجونو ته تدریسیږي. په همدې حال کې د تغییر پر لار نجونو پروګرام کې ځینې شامل زده کوونکي وایي چې دا پروګرام د دوی لپاره ګټور دی او دوی ترې راضي دي. زلفا محمدي د دې پروګرام یوې زده کوونکي آزادۍ راډیو ته وویل:
ما قبلا عکاسی کار نمیکردم.
ما پخوا عکاسی نکوله، خو کله چې له دې پروګرام سره یو ځای شوم نو د نورو نجونو فعالیتونه مې ولیدل، د هغوی انګیزه مې ولیده، نو ما هم لیوالتیا پیدا کړه او له ډیرو عکاسانو سره آشنا شوم او واقعا زما ژوند کې تغییر راغی او پر ما یې مثبت اغیز وکړ.
زهرا مقدم هم چې د طالبانو لخوا له ښوونځي را ګرځول شوی، په دې مرکز کې د انځورګرۍ، لیکوالۍ، د شعر، د کلمې او انګلیسي ژبې د زده کړې په برخه کې په زده کړو بوخته ده.
خوشحاله یم چې له دې پروګرام سره یو ځای شوی یم، ځکه وتوانېدم چې د زده کړو انګیزه مې ژوندی وساتم او خپلو هیلو ته د رسیدو لپاره هڅې وکړم. ما وکړی شول چې له دې لارې ډېرې لاسته راوړنې ولرم او واقعا له دې خوشحاله یم چې له آنلاین لارې خپلو زده کړو ته دوام ورکوم.
آنلاین ادامه بدیم.
د نجونو د تغییر پر لار پروګرام مسؤلان ادعا کوي چې د هیڅ موسسې لخوا یې مالي ملاتړ نه کیږي او ټول ښوونکي او کارکوونکي په رضاکاره توګه ورسره همکاري کوي. د نجونو لپاره د آنلاین زده کړو پروګرامونه وروسته تر هغې پیل شول چې طالبانو پر افغانستان له بیا ځلې واکمنۍ سره پر ښځو او نجونو د نورو محدودیتونو تر څنګ نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راوګرځولې او پوهنتونونه یې هم د دوی په مخ وتړل.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې، ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
زموږ خاکله ازادي راډیو نوري اوریدونکو وړاندې درته د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د نننۍ لوبې په اړه یو راپور هم درته لرو. خو اوس راځو دې ته چې د پی 1 او پی 2 کیسونو زینو درلودونکو په پاکستان کې د دوی کیسونو ته د امریکا د نه پاملرنې او په پاکستان کې د ستونزو د ډېرېدو له امله پرون اعتراض کړی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د امریکا متحده ایالاتو د پناه غوښتنې پروګرام پی 1 او پی 2 د متقاضیانو د شکایتونو په لړ کې لسګونو تنو د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په یوه ناسته کې د امریکا له حکومت څخه د خپلو ستونزو د حل غوښتنه وکړه. دوی د دوشنبې په ورځ په یو سرپټي ځای کې سر راټول شوي وو او د پناه غوښتنې د دوسیې له پس بهیر څخه یې د شکایت ترڅنګ وویل چې دا مهال په پاکستان کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دې ناستې یوه تنظیمونکي نادر سعیدي ازادي راډیو ته وویل:
زموږ د نننۍ غونډې هدف دا و چې په پاکستان کې د پی یو او پی دوه کیسونو د درلودونکو ستونزې شریکې کړو. موږ د امریکا متحده ایالاتو له حکومت څخه وغوښتل چې د پی یو او پی دوه کیسونو ته پاملرنه وکړي او پروسه یې چټکه کړي. موږ په دریم هیواد کې خپل ټاکلی وخت پوره کړی دی، خو کیسونو ته مو رسیدنه نه ده شوې.
ځینې معترضان وایي له دو کلونو راهیسې په پاکستان کې په ناوړه اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي، خو امریکا ته د لیږدولو لپاره یې هیڅ اقدام نه دی شوی. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پی 1 کیس لرونکی احمد افغان د امریکا له حکومت څخه غواړي چې د ستونزو د حل لپاره یې باید بیلابیلې لارې ولټول شي.
تر اوسه پورې دوه کاله پورې زموږ کیسونه نه دي پروسس شوي. خپل مشاورینو ته او خارجي دفترونو ته ایمیل نه کوو او بار بار ترې غوښتنه د ځان کوو، اما موږ ته څوک قناعت بخش جواب نه راکوي. چېرته پاکستان حکومت
آر ایک سی دفتر چې د پی ون او پی ٹو کیسونه پروسیس کوي اجازه ورته نه ورکوي. نو حداقل امریکا متحده ایالات باید افغان مهاجرین چې پی ون او پی ٹو کیسونه په پاکستان کې لري
د امریکا د کډوالۍ په پروګرام کې یو بله کیس لرونکی زرلخته په پاکستان کې د خپلو ستونزو کیسه داسې کوي.
موږ خپله ټوله سپما سره زر ارز څه چې مو درلودل مصرف مو کړل او اوس دلته په ډېر بد اقتصادي حالت کې ژوند کوو. نه پوهېږو چې څومره وخت به دلته پاتې شو. کله چې یو بندي هم په زندان کې اچول کېږي نو وخت یې ورته ښودل کېږي، خو موږ نه پوهېږو چې څومره وخت به دلته پاتې کېږو. هر وخت دوی ژمنه کوي چې ستونزې به مو حل شي، خو تر اوسه هېڅ هم نه دي شوي.
دا لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې د پیون او پیټو کیس لرونکي اعتراض او امریکا ته د لیک غوښتنه کوي. له دې وړاندې هم دوی څو ځله د خپلو ستونزو د زیاتوالي په اړه غږ پورته کړی او غوښتنه یې کړې چې د امریکا له لوري دې د دوی د کډوالۍ دوسیې وڅېړل شي. د امریکا حکومت د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا ای سی وی ترڅنګ د پیون او پیټو په نوم د کډوالۍ نور پروګرامونه هم د هغو کسانو لپاره چې په افغانستان کې له امریکایي موسسو سره کار کړی وو اعلان کړل. په پاکستان کې د پیون او پیټو کیسونو د درلودون په وینا دوی ته د یو ایس آر ای پی لخوا دریم هیواد ته د لیږدېدو په برېښنالیک کې ویل شوی وو چې د دوی د کیسونو پروسه به له 12 څخه تر 13 میاشتو پورې وخت ونیسي، خو دوی نیوکه کوي چې له 13 میاشتو زیاتې مودې وروسته لا هم په پاکستان کې د دوی د کیسونو د مخکې وړلو بهیر نه دی پیل شوی. څو ورځې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي سر مفتش دفتر یا سیګار هم په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د پخواني جمهوري نظام له نسکورېدو دوه کاله وروسته له 340,000 څخه زیات افغانان چې له امریکا ای ادارو سره یې همکاري کړې وه او د امریکا د بیا میشتیدنې د پروګرام لپاره یې غوښتنلیکونه ورکړي لا هم په افغانستان کې پاتې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د آسیا کپ کرکټ لوبو کې د افغانستان وروستۍ ګروپي لوبه نن له سریلانکا سره ده. افغان لوبډله د آسیا کپ په لوبو کې د پرمختګ لپاره باید خپله نننۍ لوبه په لوی توپیر سره وګټي. په آسیا جام کې افغانستان خپله اوله لوبه د شنبې په ورځ پر بنګلادیش وبایلوده. تفصیل له بختیار ساحل اورو.
د بنگلادش پر وړاندې تر ماتې وروسته افغان لوبډله دا ور د آسیا کپ لمخکینی اتل ټیم سریلانکا سره مخ ده. سریلانکا خپل لومړی لوبه له بنگلادش ګټلې او د افغانستان په وړاندې بری به په څلور غوره ټیمونو کې ځای لا پسې پوخ کړي. د کرکټ مبصر او لیکوال مدوشکا بالا سوریا د کرکټ انفو په راپور کې لیکلي چې افغانستان سوپر فور ته د وتلو لپاره باید په لوی توپیر له سریلانکا لوبه وګټي. هغه ویلي چې افغانستان د بیلګې په توګه تر 215 منډې جوړې کړي، باید د سریلانکا ټیم د لږ تر لږه 15 منډو په توپیر اوټ کړي یا که برعکس افغان ټیم هر هدف پوره کوي باید په 15 اورونو مخکې ورورسیږي. په دې ترتیب د افغانستان د ټیم لپاره سوپر فور یا څلور غوره پړاوونو ته د وتلو لار لا پسې سخته شوې ده. خو د افغان لوبډلې مرستیال روزونکی رئیس احمدزی وایي په خپل ټیم باوري دی. هغه چې له بنگلاديش تر ماتې وروسته خبریالانو سره غږېده له سریلانکا سره د لوبې په اړه وویل، هغه چې د کرکټ مینوال فکر کوي چې موږ به یوازې تصادفي ځینې ټیمونه ماتوو، هغه څه نه ده. موږ په همدې وروستیو کې بنگلاديش او سریلانکا مات کړي دي، نو موږ کولای شو چې هر ټیم مات کړو او بل پړاو ته لار پیدا کړو. لوبه ماسپښین په 2 پیلېږي. قزاقي سټیډیم د توپ وهنې یا بیټنګ لپاره مناسب ګڼل کیږي او همې باونډري نسبتا وړې دي. خو د کرکټ مبصرین وایي چې په بولینګ کې بیا د دویم نوبت ټیم هم له ستونزو سره مخ کېدای شي، ځکه د تودوخې له امله لوبغاړو ته ستونزمنه تمامېږي چې 2 په میدان کې پاتې شي. افغانستان او سریلانکا تر دې مخکې 15 واره په یو ورځنیو لوبو کې لوبېدلې چې سریلانکا 3-2 مخکې ده. خو سریلانکا بیا له خپلو وروستیو 11 لوبو څخه هیڅ یوه نه ده بایللې، حال دا چې افغان ټیم په وروستیو 15 لوبو کې یوه هم نه ده ګټلې. د افغانستان لپاره ځینې لوبغاړي لا نه دي لوبېدلي. له هغې ډلې ورو توپ اچونکی نور احمد او بل توپ وهونکی ریاض حسن چې تمې کېږي دواړه وروستۍ لوبې ته راوستل شي. آسیا کپ د پاکستان او سریلانکا په ګډ کوربتوب پیل شوی او د افغانستان او سریلانکا له لوبې وروسته به سوپر فور یا څلور غوره ټیمونه لوبې پیل شي. دا وار په آسیا جام کې افغانستان، بنگلادیش، هند، پاکستان او نیپال لوبډلې ګډون لري.
آزادي رادیو زموږ خلک له آزادي راډیو نه اوري. په کندوز کې د خار اوسیدونکو د خاورو خزلو له زیاتېدو شکایت کوي او وایي چې خاروالی هر کال له دوکاندارانو، کسبګرو او د جایدادونو له مالکانو میلیونونه افغانۍ عواید او مالیه ټولوي، خو د خار د پاکوالي لپاره کار نه کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا د کندوز ښار د کابل پخوانۍ هډه ده چې ښي لوري ته د تخارستان مدرسه او د خدیجۃ الکبرا د نجونو لیسه موقعیت لري. په دغې ګڼې ګوڼې سیمې کې د تخارستان مدرسې څیرمه د کثافاتو لوی ډیران پروت دی او دغه سیمه یې بدرنګه کړې ده. خو دا یوازې همدا سیمه نه ده، بلکې د کندوز ښار ځینې نورې مهمې برخې هم له ورته وضعیت سره مخ دي. د یاد ولایت یو شمیر اوسیدونکو انتقاد کوي چې د کثافاتو بد بوی له امله ان د ښار په ځینو برخو کې خلک ګرځېدلی نه شي. د کندوز ښار یو اوسیدونکي اسدالله آزادۍ روډیو ته وویل،
دا دې منطقې کې ډېر او بد بوی لري. په څنګ کې دې شاته عمومي مدرسه د تخارستان ده، د دې په څنګ کې مکتب د لیسې د نچوان ده. د دې نه په سلهاو رقم مرضونه مابین ته راغلي دي. راځي او ښاروالي نه غواړو عاجل اقدام وکړي او دغه کثافت له دې ځای نه ورک کړي.
دوی وایي که څه هم ښاروالۍ پر کسبګرانو، دوکاندارانو او د جایدادونو پر څښتنانو د صفایي پیسو کچه درې چنده لوړه کړې، خو د ښار پاکوالي او صفایي ته جدي توجه نه کوي. د یاد ولایت د څلورمې ناحیې اوسیدونکی محمد رامین وایي،
دغه کثافات چې تاسو دلته وینئ دا د جامع لپاره ډېر نقص کوي او دا ګوناګونه مرضونه هم پیدا کوي. او کثافات له دغه ځای نه په هر هفته کې باید دوه دفعې یا درې دفعې دغه ځای نه جیک شي، یا مثلا داسې یو شی ورته کېښودل شي چې خلک په دې کې خپل کثافات واچوي او دغه ځای او دغه فضا دغه منطقه آلوده او خرابه نه شي.
د نوموړي ولایت یو بل اوسیدونکی محمد قیس بیا وایي، د ښار پاکوالی د یوې ټولنې د اوسیدونکو د فرهنګ استازولي کوي، نو د ښاروالۍ تر څنګ هیوادوال هم باید د چاپیریال په صفایي کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
کثافات بسیار زیاد است او یک نوع بوی ګند است که با افزایش نمی بوی و
په ښار کې هرې خواته کثافات پراته دي. د بدبوی د لاسه سړی د ښار په ځینو سیمو کې ګرځېدلی نه شي. ښاروالۍ باید په وخت سره کثافات له ښار څخه انتقال کړي. تر ډېره ځنډه په ښار کې د کثافاتو پاتې کېدلو له امله خلک په بېلابېلو ناروغیو اخته کېږي.
د کندوز د ښاروالۍ چارواکي له خلکو غوښتنه کوي چې د ښار په تنظیف او پاکوالي کې د ښاروالۍ له کارکوونکو سره همکاري وکړي تر څو ښار د کثافاتو له موجودیت څخه پاک شي. د نوموړي ولایت ښاروال قاري ګلنبي انس آزادۍ روډیو ته وویل،
دلته په کندوز کې څلور لکه څلور نیم لکه نفوس دلته زندگی کوي چې هر یو داسې یو کیلو شی واچوي نو دونه مقدار به څونه ته ورسیږي. د ټولو د کندوز ولسونو نه مهیره ده چې په دغه کمپاین کې موږ سره سهم واخلي. دا کومه ستونزه او مشکلاتو سره د موږ ولسونه سي مخامخ دي، د دې نه به ټول خلاص وي.
د معلوماتو پر بنسټ د کندوز ښار کابو نوي کاله مخکې د څلوېښت زره نفرو لپاره جوړ شوی و، خو اوس په یاد ښار کې څه باندې څلور لکه نفر ژوند کوي. د یو شمیر کندوزیانو په باور د نفوس زیاتوالی، د غیر پلاني کورونو جوړېدل، د ښاري ماستر پلان نه پلي کېدل، چاپیریال ساتنې ته د اړوند چارواکو او د خلکو نه پاملرنه دا هغه لاملونه دي چې له امله یې په ښار کې د کثافاتو د تولید کچه زیاته شوې ده.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اوریدونکو پر ازادي راډیو ویب پاڼې سربیره د ازادي راډیو خبرونه، راپورونه د ازادي راډیو پر پښتو فیسبوک پاڼه او دغه راز انستاګرام، ټیلیګرام او ټویټر چینلونو کې هم موندلی او لوستلی شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه هم لرو، خو تر وړاندې راځو دې ته چې د نورستان یو قومي مشر د نږدې یو نیم سل یتیم او بې سرپرسته ماشومانو لپاره د دینی او عصري زده کړو زمینه برابره کړې ده. په دې ماشومانو کې شپېته تنه یتیمان او دوه اویا د بېوزلو کورنیو غړي دي. دا مدرسه د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ په شګې سیمه کې فعالیت کوي. تفصیل زموږ د خبریال روح الله انوري په راپور کې اورو.
دا د هغو لسګونو یتیمو او بې سرپرسته ماشومانو غږونه دي چې اوس مهال د نورستان قومي مشر محمد اکبر غرزي لخوا جوړه شوې مدرسه کې پر زده کړو بوخت دي. محمد اکبر غرزي په مدرسه کې د زده کوونکو د شمیر او هغوی ته د شته اسانتیاو په اړه ازادي راډیو ته وویل: شپېته نفره داسې یتیمان دي چې مور او پلار نه لري. دغه خلک په ډیر غربت کې ژوند کوي او دلته د درس ویلو لپاره راغلي دي. دوه اویا ماشومان بیا مور پلار لري، خو د کورنۍ اقتصاد یې کمزوری دی. په بچو د درس ویلو وس نه لري، هغوی هم دلته داخل دي او زده کړې کوي. موږ دې ماشومانو ته درې وخته خوراک، کتاب، قلم، کتابچه، د ځان او جامو مینځلو صابون ورکوو. د ماشومانو صفایي او نظافت لازمی دی. کله چې پیسې را سره پاتې شي، ماشومانو ته موسمی میوې هم اخلو. غرزی وای دغه ماشومانو ته د لوبو او ساتیرۍ اسانتیاوې هم برابرې کړې دي. هغه وای خپل کورنۍ یو شمیر نورستانیان او نور وسلورونکي کسان ورسره د مدرسې په چلولو کې مرسته کوي. په زده کړو بوخت ماشومان هم په دې خوښ دي چې ورته د زده کړې زمینه برابره شوې ده. اته کلن محمد امان د کونړ مانوګي ولسوالۍ اوسېدونکي دی. وایي
په دې مدرسې کې موږ اوسېږو، شپې ورځې تېرو، درسونه وایو. څه د بدخشان نه، څه د لغمان نه، څه د کونړ نه، څه د ننګرهار، څه د نورستان.
یا د مدرسه د ننګرهار ولایت خیوي ولسوالۍ اړوند د شګې په سیمه کې محمد اکبر غرزي د خپل پلار جنرال محمد سفر غرزي په نوم جوړه کړې، چا چې د هیواد په بیلابیلو برخو او چوکیو دندې ترسره کړې وې. شاهی کورنۍ ته زیات نږدې شخصو چې د ثور کودتا سره سم ونیول شو او بیا ووژل شو. په هیواد کې څه باندې څلورو لسیزو جنګونو له ډېرو کورنیو د سر او ګټې وټې سړي اخستي، چې کورنۍ یې بې سرپرسته پاتې شوي او له ستونزو ډک ژوند تیروي.
ستاسو له پیغامونو
سلام د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. بعد سلام، دلته په فرا ولایت د بکوا ولسوالۍ کې اوبه ډېرې مخ کښته کېدو باندې روانې دي. دلته اوس اویا متره ته اوبه رسېدلې دي. په ډېرې چټکۍ سره اوس اوبه مخ کښته روانې دي. طالبانو ته زما دا پیغام ورسېږي د ازادي د لارې نشرې کې چې دلته دې باید دا برمو ته توجه وسي، باید مخنیوی وسي. دلته برمی ویل کېږي او بیا حد اوبه ځینې راکښل کول کېږي. باید دا غږ دې واوري. دلته سخت کمی د اوبو سره روان دي.
وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا ازادي راډیو ټول قدمونه منو واسه سلامونه. ما دا ازادي راډیو صدا هیله ده چې په پیغام نشر کې د زمون خانشینو لسواری کې سرت انتنا نسته نه ده سره خالي چې کړی ده ټول شرط د غوښتنه ده چې څنګه ترونه نه وکړي.
السلام علیکم د ازادي راډیو همکارانو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې د ما پیغام نشر کړي. دلته د پکتیکا ولایت وړمې ولسوالۍ دومره غټه ده، د پاکستان سره سرحد لري، یعنې د ولایت په سطحه دومره غټه ده. دلته او روډونه هم نشته، د موبایل تنبیه هم نشته، دلته په وای فای کار کوو. نو دلته ډیر خلک سره غریبان دي، دا بندونه باید ورته وتړل شي. نو هیڅ شی نه لري تر اوسه پورې. حکومت دلته څه توجه نه ده کړې، دا مرستې او دا شیان ورکیږي. حکومت دې خواته په حاله ده، خو دا شیان او انتظام یې کړی وای ډېره ښه به و. الله خوشحاله لره.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 24 22 یولس تلرویشت دو سو یو شمیره بیا تکراروم سیفر سیفر تلور سو شل دوویشت یولس تلرویشت دو سو یو
اوریدونکو کولای سي چې موږ ته پیغامونه راولېږئ. موږ به د ازادي راډیو په خبری خپرونو کې او دغه راز ازادي او اوریدونکو پروګرام کې درته خبرو لدې سره ورسېدو. د خبرونې دوهمې نیمایي ته په کابل کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې درته 19 پروګرام د زهرو کاروان خبرېدو ته چمتو دی، خو ترې وړاندې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. په افغانستان کې د کانکور د سګنی ازموینو عمومي اول نمره هیله څرګندوي چې د نجونو پر تحصیل بندیزونه لرې شي او هغوی هم په راتلونکي کانکور کې برخه واخلي. د فراه ولایت اوسیدونکی محمود دروان کال د کانکور په ازموینه کې د 395.14 نمرو په ترلاسه کولو سره د افغانستان په کچه لومړی مقام خپل کړ. جرمنی ځینو هغو افغانانو ته چې دوه ښځې لري اجازه ورکړې چې خپل دویمه ښځه له افغانستانه دغه هیواد ته وغواړي. ځینو جرمني رسنیو په دې اړه راپورونه خپاره کړي او د لږ تر لږه دو بیلګو یادونې کړې دي. جرمني حکومت د کورنیو د غړو د بیا یوځای کېدو په قانون کې یو څه نرمښت هم راوستلی دی. اوچایا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې ویلي سږ کال د بودیجې کمښت له امله 1 میلیون ښځو او 2 لک ماشومانو ته مرستې ونه رسېدې. د پاکستان د سمندري ځواکونو یوه هلیکاپټره د پاکستان په جنوب لویدیځ کې لویدلې چې لږ تر لږه 3 تنه عمله یې وژل شوې. د پاکستان د سمندري ځواکونو ویاند ویلي په وژل شوو کې د سمندري ځواکونو 2 افسران او 1 سرتیری شامل دی. او ایران په نړۍ کې د انټرنیټ د محدودولو ریکارډ ټینګ کړ. ویل کېږي چې ایران د 2023 کال لپاره تر دې دمه 2 څلوېښت واره انټرنیټ پر خلکو محدود کړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. السیس موسسه وایي چې په افغانستان کې به د تریاکو د زیرمو له ختمېدو سره د تریاکو کښت بیا پیل شي.
مسله مواد مخدر افغانستان
په افغانستان کې د نشه یي موادو مساله ډیره پیچلې ده. په دې تدابیرو سره له دې پدیدې سره مبارزه نشي کېدای.
په یو بل راپور کې به واوري چې ارواپوهان وایي د نشه یي موادو په زیانونو د کورنۍ پوهول د معتاد درملنه تضمینوي.
صد آگاهی جامعه بالا
هر څومره چې د نشه یي موادو د زیانونو او معتاد سره د چلند څرنګوالي په اړه د ټولنې معلومات ډیر شي، په هماغه اندازه د معتاد درمل نشر کیږي.
دا چې د نشه یي موادو معاینات په هر لابراتوار کې کیدای شي او که ځانګړي لابراتوارونه لري، په دې اړه مو له ډاکټر سمیع الله معروف سره مرکه کړې.
په هر لابراتوار کې اجرا کیږي، کاغه په بازارونو کې، کاغه په ولسوالۍ کې، کاغه په هر ځای کې د دې معاینات اجرا وړ دي او اجرا کیږي.
د پاچا نور په نوم یو معتاد وایي چې نشو می سترګې ډېرې راکمزورې کړې دي.
دغه زه ډېر خراب کړم، زما غاښونه لاسه مې ورکړل او سترګې نظر مې د لاسه ورکړو. کنی دومره د عمر نه زیات نه یم.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
ژر کوه، وخت مه ضایع کوه، هله ماته لاس راکړه، هله ژر شه.
مرګې مې درته وویل چې زه له ځایه نشم غورځېدلی. خوب راځي زوروه
پخې کې دې هم نشم وړای، هله ژر شه، لاس راکړه ولکه.
هو مې درته وویل چې نشم تلای، یقین مې سترګې نه رڼېږي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. السیس موسسه ویلي چې په افغانستان کې به بیا کوکنار وکرل سي. دې موسسه سخت کال په لومړیو کې ویلي وو چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم سوی دی، خو اوس وایي چې د طالبانو حکومت د خپل مشر فرمان د افغانستان په ټولو ولایتونو کې یو ډول نه دی عملي کړی. د دې موسسې تحلیلګران وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو لپاره دوامدار او مؤثره ستراتیژي نه لري او امکان لري چې پر اتون کې کال کې بیا کوکنار وکړل شي. خود طالبان حکومت وایي چې دوی د خپل مشر فرمان په بریالي توپ سره عمل کړي او نړیوال ټولنه دې مرسته او همکاري ورسره وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې وایو.
السیس په لتانوي موسسي ساشکا د جوزا په میاشت کې د خپل سروې پایلې اعلان کړې او ادعا یې وکړه چې یوازې د افغانستان په یو ولایت کې د کوکنارو کښت د یو لک هکتارو څخه تر زرو هکتارو کم ځمکې ته راټیټ شوی دی. اوس د دې موسسې تحلیلګرانو د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو د تحلیل له مخې ویلي چې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو د خپل مشر فرمان د افغانستان په ټولو ولایتونو کې یو ډول نه دی عملي کړی. د دې موسسې په تازه تحلیل کې راغلي که څه هم د طالبان حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو فرمان په هلمند ولایت کې په جدي ډول عملي کړی دی، خو په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې جدي اقدامات نه دي کړي او په بدخشان ولایت کې تر پخوا ډېر کوکنار کرل سوي دي. د ارسیس موسسې تحلیلګر ډیوډ منسفیلد لیکلي چې بزګرو ته د بدیل کښت نه ورکول د بېوزلۍ ډېروالی او قاچاق کوونکو د تریاکو د زیرمو ختمېدل هغه عوامل دي چې په راتلونکو کلونو کې به د طالبانو د مشر د فرمان عملي کول ستونزمن کړي. ډیوډ منسفیلد وروسته لیکي په دوهم کال کې به د کوکنارو د کښت منع کول له خطرونو سره تړلي وي. څرنګه چې د کوکنارو کښت منع کول یو دیني حکم دی، د طالبانو د مشر لپاره به یې عملي کول ګران کار وي. په حقیقت کې په ځینو سیمو کې خلکو او خپله طالبانو دا حکم نه دی عملي کړی او ان دا چې کېدای شي په ځینو برخو کې د طالبانو مشران له دې حکم سره مخالفت وکړي، ځکه د کوکنارو د کښت منع کولو اقتصادي پایلې ډېرې ستونزمنې دي. د طالبانو مشر د 1401 شمسي کال د حمل په میاشت کې د کوکنارو کښت منع کړ او اوس چې یو کال تیر سوی د طالبانو حکومت د نشي موادو د وضعیت په اړه د خپلواک راپور پرته د بهرنیو بنسټونو د راپورونو له مخې وایي چې د خپل مشر فرمان یې په بریالیتوب سره عملي کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي چې دوی د نړیوالو پر وړاندې د نشي موادو خطر له منځه وړی دی.
هر هغه مسایل چې دنیا ته خطر او تشویش پیدا کړی، کاغه مخدره موادی مو یکه څه پر تر اچټ کړی، کاغه د امنیت مسله د مفصل پیسې د دلته عملی کړی ده، لږه نورې خاطه خو نور مسایل د مو کورنی مسایل دي.
د طالبانو حکومت له نشي موادو سره داسې مهاده بریالیتوب ادعا کوي چې د امریکا متحده ایالاتونو تازه ویلي د کوکنارو د کښت کمولو په اړه د راپورونو هرکلی کوي، خو دوی له اندېښنه لري چې په افغانستان کې د تریاکو قاچاق او کیمیاوي نشي موادو جوړول دوام لري. د امنیتي مسایلو تحلیلګر اسدالله ندیم باور لري چې د نشي موادو د مشکل جدیت په کتو سره په نږدې راتلونکي وخت کې د دې ستونزې حل امکان نه لري.
مسئله مواد مخدر افغانستان
په افغانستان کې د نشي موادو مسله ډیره پیچلې ده. په دې تدابیر سره لدی په دې سره مبارزه نشي کېدای. البته نشي مواد له منځه وړل کېدای شي، خو په مخ کې ډیر خندونه شته او دا ډیر ګران کار دی.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په بدل کې د نړیوالې ټولنې څخه د مالي او تخنیکي مرستو غوښتنه کوي، السیس موسسه خبرداری ورکوي چې شاید د طالبانو حکومت د بهرنیانو ملاتړ نه کول پلمه وګرځوي او د کوکنارو کارولو ته بیرته اجازه ورکړي.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د معتادینو د درملنې ډاکټران او ارواپوهان کورنیو ته د نشه یي موادو د زیانونو او معتاد سره د مناسب چلند پر پوهاوی ټینګار کوي. ډاکټران وایي د نشه یي موادو په زیانونو د کورنیو پوهول د دې سبب کیږي چې د معتاد باور ترلاسه شي، د معتاد په ملاتړ له روغتیایي کارکوونکو سره مرسته وشي او د احتیاط پرېښودلو پړاو بریالی تیر شي. ځینو معتادینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل احتیاط په اړه ویلي چې د کورنیو ناخبري د دې سبب شوي چې له دوی سره ناوړه چلند وشي او هغوی د تل لپاره د احتیاط په لومه کې بند پاتې شي. دا راپور د داسې معتادینو په آوازونو پیل کیږي چې د کورنیو د ملاتړ له امله له ستونزو سره لاس او ګریوان شوي دي.
پیسام نداشتم، واقعیت از دکان کشیدم میدان پرزر فروختم.
ولی احمد په پروان ولایت کې د موټرو جوړولو ورکشاپ درلود او له 1400 کالو راهیسې د 400 نشه کوله، خو کله چې کورنۍ له کوره وشړه د 400 ترڅنګ نورو نشه مواد ته هم مخه کړه. ولی احمد وای چې د کورنۍ غړي د نشئی موادو د زیانونو او احتیاط پاړه نه پوهیدل، له همدې عمله د ملاتړ پر ځای دی له کوره وویست، او دا له کوره شړل د دې سبب شو چې دی د تل لپاره د احتیاط په لومه کې بند پاتې شي.
یو ورځ مې په کور کې د تریاکو نشه کوله. زوی مې راغی، سوټه یې راباندې راپورته کړ، ویل یې پلاره ولې تریاک څکوې؟ ما ولیدل چې وهي مې، ولاړ شوم او دکان ته ولاړم. لومړی مې د چرسو نشه کوله، وروسته مې د تریاکو نشه هم پیل کړه. یو ورځ یو موټر چلوونکی راغی، له جیب څخه یې هیروین راویستل، ویل یې راشه دا نشه نه کوې؟ لنډه دا چې دا نشه مې پیل کړه او په یوه دود زه هم بوډری شوم.
د معتادینو د درملنې مرکزونو ته له ورغلو معتادینو ترلاسه شوي معلومات ښیي که څه هم په افغانستان کې ډیری معتادینو واده کړی، خو بیا هم ډیری له کوره بهر له نورو معتادینو سره شپې ورځې تیروي، ځکه د احتیاط په اړه نه پوهېدل د دې سبب شوي چې کورنۍ احتیاط شرم وبولي او خپل معتاد غړی له کوره وشړي. د معتادینو د درملنې ډاکټران وایي تر درملنې مخکې د کورنیو همکاري نه کول د دې سبب کیږي چې معتاد درملنې ته غاړه نه ږدي، او که درملنه یې هم وشي د کورنۍ نه ملاتړ له امله بیرته نشو ته مخه کوي. ډاکټر محمد نبی عظیمي د معتادینو د درملنې د مرکزونو له چارواکو څخه غواړي چې د درملنې د ښېو مطلوبې نتیجې لپاره د معتادینو کورنۍ د نشئی موادو په زیانونو احتیاط په څرنګوالي وپوهوي.
د کورنۍ روزل تر ټولو مهم کار دی. باید ناروغ کورنۍ ته وروښودل شي چې له ناروغ سره څه ډول همکاري وکړي او ناروغ څه ډول له دې حالت څخه وباسي. د ډاکټر او ارواپوه په پرتله د کورنیو د غړو مرسته ډېره مهمه ده چې هغوی د نشه یي موادو د زیانونو په اړه معلومات ترلاسه کړي او له ناروغ سره مرسته وکړي.
په کابل کې د معتادینو د درملنې ارواپو تمیم سنجانی وایي دا یو ضروري کار دی چې باید معتادینو او کورنیو ته یو ډول پوهاوی ورکړل شي.
هر
څومره چې د نشه یي موادو د زیانونو او معتاد سره د چلند د څرنګوالي په اړه د ټولنې معلومات ډېر شي، په هماغه اندازه د معتاد درملنه ژر کیږي.
د نړیوال روغتیایي سازمان د څېړنو پر بنسټ احتیاط او دماغي ناروغي ده چې د انسان د وجود د نور غړو په پرتله د انسان ذهن ته ډېر زیان رسوي. له همدې امله د معتاد ذهني درملنه تر یو کال ډېر وخت ته اړتیا لري، او د درملنې دا پړاو چې له روغتیایي مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته پیل کیږي، تر ډېره حده د کورنۍ په همکارۍ او مرستو پورې تړلې ده.
ایا پوهیدلاست؟ ایا پوهیدلاست که امیدوار میرمن د ډاکټر له مشورې پرته نشه پریږدي کومې ستونزې ورته پیښیږي؟ دا به ډاکټر ګل اصغر شریفی راته وایي.
حامله ښځې چې وغواړي چې احتیاط ترکې هغوی کولی شي، منتها سخته ده. کیدای شي چې د دې او د ماشوم د دواړو حتی د مرګ او د نورو زیاتو خطراتو سبب شي، ځکه چې مخدره توکي په مستقیم ډول هغه کڅوړه چیرته چې ماشوم وده کوي د پلاسنټا په نامه مخدره توکي اکثره که هغه د اپین خاندان وي او یا برین سټیمولنټ وي یا بینزوډیزپام وي یا نور پینو باربیټال وي یا د اختلاجاتو کوم دوایانې وي یا مثلا مخدره توکي وي، دا ټولې په مستقیم ډول باندې د پلازنتا د پردې نه تیریږي او ماشوم ته انتقالیږي او بالاخره د ماشوم په وینه او اعصابو او زړه کې ټولو ساحو کې د ماشوم یا پیټرس یا د جنین په ټولو ساحو کې جریان پیدا کوي او هغه معتاد کوي. کله چې هغه معتاد شي نو هغې ته هم د دې موادو ضرورت ده چې باید ورسیږي، او که چېرته مواد ورته ونه رسیږي نو امکان دې ولري چې هغه ته اختلاجات پیدا شي، یعنی جټکې ورته پیدا شي هماغه د مور په نس کې او بالاخره ماشوم د مور په خېټه کې مړ شي. او همدارنګه مور د پاره مشکل پدې ده چې کله مخدره توکي پریدي نه دوی ته ویدراول یا هغه اراض چې وروسته د دوا د ترک څخه پیدا کیږي یا د موادو ترک څخه پیدا کیږي هغه ورته پیدا کیږي چې د هغې نه جټکې راتلل دي، ځان شدید دردونه دي، بې خوبي ده، حتی لیونتوب خواته ځي. نو په دغه وخت کې که چیرې دا دوا استعمالوي هم د دې سبب کیږي چې ماشوم ته یې ضرر ورسي او دوی ته ضرر ورسي، او که دوا نه استعمالی یا نور طبی دوا نه استعمالی هم د دې سبب کیږي چې د ماشوم د مرګ او د دې حتی د مور د مرګ سبب شي. دوی د خپل سر هیڅ کله دا مواد نه تر کوي، بلکې د ډاکټر سره، د رواني ډاکټر یا سیکرټری سره مشوره باندې کار وکړي او د هغوی د توصیو سره دی قدم په قدم دوی ورو ورو خپل مواد کم کړي او بالاخره دې تر کړي.
آیا پوهیدلاست؟
درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر بي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران کورنیو ته توصیه کوي چې د خپلو غړو د فزیکي او رواني تغییر په صورت کې دې د دوی معاینات وکړي. که معتاد وي درملنه یې اسانه کیږي او که روغ وي د بدګمانۍ مخه نیول کیږي. دا چې آیا د ټولو نشئ موادو معاینات یو ډول کیږي او که توپیر لري، آیا د نشئ موادو معاینات په هر لابراتوار کې کیدای شي او که ځانګړي لابراتوارونه لري؟ په دې اړه مو د ابن سینا په نوم د معتادینو د درملنې زربستریز روغتون د لابراتوار له مسؤول ډاکټر سمیع الله معروف سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د نشه یي موادو معاینات په کومو لارو چارو کیږي؟
په نشه یي توکو روږدو کسانو لابراتواري معاینات په دوه ډوله ترسره کیږي، چې په وینه او یا بلډ کې، او دوهمه طریقه یې عام او جهاني ټیسټ دی چې ملټي ډرګ ورته وایي، په ادرار کې اجرا کیږي. مواد مخدر څلور غټ ګروپونه لري چې سټیمولان دي، ډپریسان دي، اپیوډ دي او هلسنوجن دي. نو بیا د هر خاندان دا سټریپ خانې لري چې کوم خاندان استفاده کړي، څه رقم ته کړي ده، بیا هغه معلومیږي په سټریپ باندې. په هر لابراتوار کې اجرا کیږي، کاغه په بازارونو کې، کاغه په ولسوالۍ کې، که هغه په هر ځای کې د دې معاینات اجرا والدي او اجرا کیږي.
د نشې په کومه مرحله کې لابراتواري معاینات ګټوره نتیجه لري؟
په هغه صورت کې معاینات ګټور دي چې کله یو کس یا کورنۍ شکمن شي او معاینات ورته اجرا شي، تر څو د هغوی د نشه یي توکو د پرمختګ څخه مخنیوی وشي. نو که چېرته لومړي سر کې د دوی مخنیوی وشي، ډېر په اسانۍ سره د هغوی تداوي کیږي. یو بل هغه کسان مثلا ناوزی یا دولتي کسان ونیسي، هغوی روغ جوړي، هغوی د فزیکي حالت داسې معتادینو ته ورته شفخانو ته راوړي، بیا موږ ورته ملټي ډرګ ټیسټ اجرا کوو، ګوري چې دا مواد مخدر استفاده کوي او که نه. دغه ګټې دي چې د روغ او مریض توپیر وشي.
آیا د نشئ موادو له ډولونو سره معاینات هم توپیر کوي او که د ټولو نشئ موادو د استعمال معلومولو لپاره یو ډول معاینات کیږي؟
ټول معاینات په یو شکل ترسره کیږي، په ادرار کې ترسره کیږي. ماده هغه نه لري چې څوک مثلا که چرس وي هغې ته بلټیس کیږي، مثلا که څوک ایروین استفاده کوي هغوی ته بلټیس کیږي، نه. ټول په یو ستاندر باندې، په یو شکل باندې په ادرار کې دا معاینات اجرا کیږي. اما فرق بیا دا ده چې هر یو بیا ځان ته نره څرنګوالی لري، مثلا څرنګوالی بیا جدا جدا کیږي. مثلا موږ په سټریپ کې ادرار اچو، هماغه سټریپ موږ ته وایي چې یعنی مثلا دې سړي میفتامین وغلی دي، یعنی شیشه ده، یا هیروین دی، مورفین دی، همدا شکل باندې، یا ټابلیټ کارا، یا الکول دی، یا چرز دی، یا کریستال دی، اینده سرنګواله معلومیږي.
ځینې کسان په دې نظر دي چې د لغو نشې موادو استعمال لابراتوار نشي معلومولای، په دې لستا چې نظر سره
هغه کسان چې په نشې روغ دي، هغوی که په لږ اندازه استفاده کوي یا زیات اندازه استفاده کوي مهمه نه ده. په معایناتو کې یو شان دي، که څوک هماغه یو ورځ هم استفاده وکړي په 40 ساعتو کې موږ معاینات اجرا کړو، هماغه یو رقم ته ده، او که څوک ټول عمر هم استفاده کوي په معایناتو کې یو رقم ته دي، هیڅ کوم فرق نه راځي.
نشه یي مواد تر څومره مودې پورې د انسان په بدن کې پاتې کیږي تر څو یې معاینات مثبت ثابت شي؟
نشه یي توکي د انسان په بدن کې تر 2 ساعتو پورې مثبت پاتې کیږي، بعد له 2 ساعتو نه منفي کیږي. تنها چرس چې تر 8 ورځو پورې په بدن کې مثبت پاتې کیږي.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. د خوست ولایت اوسیدونکی پاچانور په 12 ټولګي کې معتاد او خوانځای ځینې پاتې سو. دی وایي پلار د دې لپاره سعودي عربستان ته واستوه چې نشه ځینې پاتې سي. هلته یې نشه پرېښوده او له یو شرکت سره یې کار پیل کړ. خو کله چې افغانستان ته راغی بیرته معتاد شو. پاچانور وایي که نشه خوسې نه کړي ښایي په سترګو ړوند شم، ځکه سترګې مې ډېرې کمزورې شوي دي. دا چې پاچانور لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
د نشې نه مخکې خو زه خپله مطالعه وم، تر یولسم سمپر مې مکتب ویلی دی. د دې نه وروسته بیا په چار سوه مخته شوم. زه چې په چار سوه مخته شوم، پلار چې ولدم چې ګوره هغه سړی په چار سوه مخته دی، بیا یې ما ته د سعودي عربو ویزه یې راته واخیسته. بالاخره په سعودي عرب کې ما د حجانو د یو شرکت سره مې تقریبا اوه کاله شپږ کاله کار وکړو. په سعودي عرب کې بیا زه ډېر بالا شوم او ژبه مې ډېره ښه زده کړه. دلته چې زه بیا د سعودي عرب نه کله راغلم چې ما په مزغو په کې دغه تاثیرات دغه سپات وو، ما په چاسو شروع وکړه. ما تقریبا یو دوه کله چاسې کول. دلته ما یو ملګری وو، دغه دا شیشه راوړه. له بده مرغه چې ما په هغه باندې یوه ورځ یو دوه کشه وکړل. اوس هغه لاړل چې امریکې ته ولاړل، چې دی امریکې ته ولاړل، او ما خپله د سکي په طرف مخه وکړه. او دا نشه مې را وخته تقریبا دوه کله مې کېږي. دغه زه ډېر خراب کړم، زما غاښونه مې لاسه مې ورکړل او سترګې نظر مې د لاسه ورکړو. کنی دومره د عمر نه زیات نه یم، زما څلور بنده اویا کیلو وزن وو. اوس زما که وزن د دوه پنځوس کیلو پاتې دی. ما ډېر وزن د لاسه ورکړو. خپله چهره چې زما کومه وه هغه مې ډېره بدله شوې ده، په توره وختې ده. زه دلته چې د سعودي عرب نه راغلم، دلته یو شرکت کې کابل کې مې کار کوو چې ما ته یې نه زره روپۍ تنخواه او پنځه زره روپۍ به یې داسې بخششي هم راکول. او ډېر ښه ښکلی کاروبار و. هغې بیا زه بله ورځ په شیشه باندې ولدم، بیا یې ما ته یې سخت نوټس راکړو او ما ته یې وویل که دوباره بیا ته دا په داسې باندې ګیر شي بیا د شرکت نه وباسم. او بالاخره مونږ خو پوهېږي و په دغه شي باندې. دویم ورته زه بیا ولدم او زه د شرکت نه یې وباسلم. چې د شرکت نه ووتم، زما د نشو طرف ته بېشي ډېره زیاته توجه وغوښته، ولې چې کومه مصروفیت چې و هغه مې د لاسه ورکړو. ما ته یې کور کې وی دا ټولو پیسې ستا دي، پی ګټې تا سره دی وي. او کاشکې چې تا نشي نه کولی، مونږ تا ته موټر نشو درکولی، مونږ تا ته دوکان په لاس کې نشو درکولی، مونږ تا ته خپلو پیسې هم په لاس کې نشو درکولی، ولې چې ته نشي طرف ته مخه کوې. دا زما دښمنه چې وه دا ټوله نشه وه. زه بالکل د خپلو د پردینه ووتم او ما د خلکو سره اړیکې داسې ښې پاتې نه شوې. چا ته به غم ته نه ورسم، خدای ته به نه ورسم. د ما د پل سړی به هغه سره به جګول چټول خوند راکول. او زما په خپله به بیا د خپلې مېرمن سره چلند بېخي خراب و. هغې به ویې راته ته هر نمره مشکل چې راوړې خدای زمونږ به یې برداشت کړو که نه. خو دا د نشې په حالت کې مونږ ته نشو برداشت کولی. خو دې باندې ما اکثریت جنجال و. نو ما دا کړی دي چې په خپله ګاډه باندې ما لاس هم مات کړی دی. خدای دې ما ته عفو وکړي که نه. او سار مې په مات کړی دی، غاښونه مې په مات کړي وي که نه. حکومت ما ته سزا راکړې ده، دوه میاشتې جیل مې دنه مخکې تېر کړی دی. او بچیانو دندره بچیان به چې وو دې به ژړل. په ټول کور کلي کې به داسې یوه غوغا وه د غم. خو هغه به مونږ ولته د خمارۍ په هغه کوو، په حالت کوو، او مونږ دماغ به بېخي داسې په کمزوري حالت کوو. نه دا ټول شیان ما د نشې د لاسه د لاسه ورکړي.
دا ذاتي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د اکبر په نوم یو معتاد د شپې په خواږه خوب ویده وي. د هغه ملګری راځي او په وارخطایي ورته وایي چې راځه وتښتو که نه مړه کېږو. اکبر نه پوهېږي چې څه پېښه ده او ولې باید وتښتي. هغه دی چې د خپل ملګري خبره نه مني او بېرته ویده کېږي. یوه شیبه وروسته اکبر د خطر آواز اوري او په وارخطایي له خوبه راپورته کیږي. دا چې دا آواز د څه ډول خطر دی، اصل کې څه څه ده، وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اکبر جانه، او اکبر جانه، بازه چه سیل را گئی؟
یعنی جنت گولا، خدای دین صاف در کی تورش پدا سو خوب دم نپریدی سوم را خوی دشوام او تا را ویخ کنم.
ای دم مار پو خوبی دشه، خوبون از مک طولو خراب شد. بازه چه زانونو باسو؟
رم بلا را غلا چه زانونو باسو.
سیل را گئی سیل، که زانونو نباسو، اوریمو.
څه سیل راغی؟ زه خو یې نه وینم.
که د شپې په تیاره کې څه نه وینې، غوږونه خو به دې کار کوي. ته د سیل آواز نه اورې.
سیل میل نشتا راوی دشا دا خوب کار ده دا کمبونشی آواز بودی آوری دلیوی
پا تا چی وصل ازانون لخوار او باسو او گره او بو وار پو وار پسی دیدیگی
تل وار شا زمال لاسا نکیگی
جرکوا وقت مزای کوا حالا ما تا لاس راکا حالا جرشا
مگی می در دوال چی زل زای نشم وزی دلی خوب رازی زورا و
بخی که دیام نشم برای حالا جرشا لاس راکا والکا
خوب آمی در دوال چی نشم تنائی بیقی می سترگی نرانیگی
که چی دسی ده نوزو لادم دخدای پاما
وی اخونیش گیسی الراغی وار 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 یلن گوارد نتشوی یلن آلاغ را اوبوی را لاز را گوار رای را آلاغ را
خزی وا خزی تا در تلویزیون آواز چکه تازه خبر ده چې خدای مکه بیا څه پیښه ده
سمه ده دا د تلویزیون آواز چکه ومه
د هیواد په څو ولایتونو کې سیلونه راغلي او ګڼ شمېر ځاني او مالی تاوانونه یې اړولې دي د یادونې وړ ده چې د ځاني تاوانونو په لړ کې یوازې معتادین مړه شوي دي دا هغه بې کوره معتادینو چې په بیلابیلو سیندونو او خوړونو کې شپې سبا کولې د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دوی روغتونونو ته تر اوسه پورې د 200 معتادینو مړي رسول شوي دي د نجات یا ژغورنې عملیه اوس هم لګیا ده او له اوبو او خټو څخه مړي راباسي کیدای شي چې په دې سیلابونو کې نور معتادین هم مړه شوي وي
وای خدایا دا څه اورم اوس سره زما بچی سلیم خان په وچ سیند کې اوسېده اگر سیل نه وړي
زما اول دغه خبره په زړه کې راوګرځېده
نو چې په زړه کې راوګرځېده نو وایي څه نه وایي
نو څه ووایم ستا سترګې ژاړي خو زما زړه ژاړي
زویه نه پوهېږم چې مړ به یې که به ژوندی خدایه ته د دې بې وزلې مور دعا قبوله کړه او زما زوی راوسط
ښځې زه او ته هغه وخت لا بدبرغه شولو چې زوی مو پوډري شو زما او ستا زوی هغه وخت لا مړ وه
ته ورشه په یوه شفاخانه کې معلومات وکړه کیدای شي چې د مرګ او ژوند د رکبه یې معلوم شي
سمه ده همدا اوس ورځم
خدایه ستا خوار څه په وس پوره دي خدایه ته خو زموږ له وطن څه د نشۍ ټغر ټول کې خدایه هغه خلک همره کې چې د هغه مړلې نشۍ بلاوې کړي او یا یې جوړوي
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان د دې اونۍ خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا مو پر لوی او متعالی الله سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان